السلام علیکم د غرمې دولس بچې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده په رادیو مجلې کې د افغانستان د ادبي ډګر او نورو مهمو مسایلو په اړه په زړه پورې مطالب اوریدلی شئ خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 222 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي دای وای د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم تاسو د راډیو للارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري زکه مبارکي ویم چې غړیتوب درایو په اتفاق سره تصویب شوی یو هیواد هم کولای شو مخالفت وکړي نو ځکه احمد مونږ ته ډیر دی افغانستان له 2004 کال راهیسې هڅه کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل راپور نوی په پرنوی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 102 نورو عسکرو د استولو پلان تصویب کړ د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون دیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړه ورکړل اوس مهال 300 جرمني عسکر په افغانستان کې میشتي دا افغانستان امنیتی ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولې دي د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډېر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوی ده د خار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلیخومري کې د اوبو رسولو شپک پروژې پرانستلې سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلیخومري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو دغه شپک پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 50 میلیونو ډالر مرستې جوړ شوې دي پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند قاضي خلیل الله خبر اعلان ته ویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه ایران عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې دا ائتلاف به د سختدریزو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او کنه د لبنان شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د ځکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د 13 دوشنبې پورې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لای اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي نوې پریکړه لیک خبرداري ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بیلابیلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شو کسانو د خوشي کولو لپاره دي د غدوړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدای شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. ترکی چارواکي بیا دا کتن تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برطانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی و.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د بحثونو په باره کې للیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوري.
د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
زوړ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی.
شاعر فدا محمد نظری شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
بامیان د نړۍ د خلاقو شارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر لمخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو شارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنی آسیا او منځنی ختیځ کې یوازنی شار دی چې د امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د درس په وینا د نړۍ د خلاقو شارونو په شبکې کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغونی شار ته د نړیوالو توجه ډیره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیر شو هیوادونو څخه 24 شارونه د نړۍ د خلاقو شارونو په نوم یاد سوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي آبدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونسي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماری اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولیږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوال چې ډیری ځوانان دي پر وړاندې شوي موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهني روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوستل کیږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسو دغه د فکري ودې لپاره کار کوي، سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډیره طبیعي خبره ده. کله چې په یو ورسفاته ټولنه کې، په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کیږي، نوې خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کیږي، د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوې افکار رامنځته کیږي او د فکري ازادۍ یو حرکت کیږي، نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسله سلاح عکس العملونه لري. اما عکس العملونه ته ځکه باید سړی یو خطا نسي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بې له دې څخه سړی د دغه تورتم او د دغه بحران څخه راوتلی نسي. یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني، ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یو اسانه خونه نسي کېدلی.
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لکچرونه اخلي؟ ځکه چې اوس خو ټیکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سوي دي.
د نوې ټیکنالوژي په مټ باندې متروسه پرې دا کار نه دی کړی، اما دغه کادرونه ساتخه ډیره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیمن موږ دې دعوتو او دې څنګه هله کوو چې هغه مسایل باندې معرفت لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روشانه ټولنې اړتیا وي او خاصه زموږ د ټولنې ضرورت وي چې باندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکری روشانتیا په هغه رمز او راز باندې مو پوه کړي. نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدې دا وتور غواړو او د لیکچرونو ورکی او دغه څخه ډیره استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي؟
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې، دا تر ټولنیز مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي. ځکه چې تاسو معلومه ده د ټولنیز ژوند دا ډول دی چې هغه مرتبط د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي څه دي کول چې پلارونه څه دي کول، دا معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده، بدلون ته آمادګي ډیره نه لري. دوی زیاتره په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لرئ چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش پیدا کیږي چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاطر د پروګرام را منځته دي او دا دریم کال دي چې روان دي. د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخصو دي او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو تخصوصي او د خبرېدو په حال کې دي. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د پولیسی علاقه مندی موجوده وي د خلکو علاقه مندی موجوده وي د کوم پروژې باندې ونه لري پروپوزلی باندې ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي استاسو د تشويش پر ځای دي ځکه افغانستان کې هلا بعد مرغ چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فاند پروژه موجوده و پروګرام به مخه تتلی چې هغه به قطع سوله نو پروګرام به هم له منځه سره ولاړی ګر کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرامونه مې کېده په شوې نوانو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسونه ته راغلی و او سم تر اوسه پورې دغه باسونه ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری وده کې څه تغیر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام سوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې اسوي دي د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې اسوي دي چې موږ دې دل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چې موږ په که مفتش موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا موږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړسوي دي چې په هغه کې استاد چې توایي هغه به د کاني کرشي شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر باندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو دغه یو فرهنګ ته تحصیل باندې طبيعي خبره و چې کله به ځینی مسائل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره و قرار قرار دغه جرأت ته ورکول شوی دا جرأت پیدا کوي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کوو او هم باید د نورو نظر سړاسې نه واورو طبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي ټول څه یو مختلف نظریات باندې کېږي د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصلې یا د نقد کولو د خبري اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج د فار یو سیمینار هم کوي بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه د سوکل په ولایاتو کې هم محسوس شوی دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خبرېدو په حال کې ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي خوونکې محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلې دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هر پاڼه د متن ترڅنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده ترڅو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمد شاه عظیمي مرکه کړې ده په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کیږي او دوی ته دا ور زده کیږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې ویني دا په کاغذ کې هم شته او دا یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لار ده بعض شکل اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدل دا د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدل چې دوی به د اول سین چې اول سن دی و یعنی د خپل تازه دمو کوچنیان چې ودو کلن درې کلن چلرن څلور کلن دی یوازې د اکسو سره آشنا کول بیا به په دوه مکدم کې دا دوه مکشر کوچنیان او دا غوړه فاره به یوازې یو جمله و دا راته ورسره به یو پاراګراف او دا ورسره خبره ده د دې دله نو کله چې دا افغانستان ته راغلم نو لومړی تل می لاسانی کتابونه دا رقم د فارسی د انګلیسي او نورو ژبو څخه را پیدا کړل را سامیانه مو سبق کړل او دا لاسانی مو لازم رجل د چاپ کړل او مفتو مو ویشل دا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت په خوانیو لسم شر کړی صاحب ته ورخه په مجلس کې نو دا غره توې لچ دا توس نور په چی شاخته ما نور کتابونه هم په دا غره کې درلودل چې رئیس صاحب د خاصه چاپ شوی نو دا ټول څه د دې واستحب شي کې هر علمي کار او شي چې موږ سپانسر کوو دا چې کله ما دا کتابو دا وسوې لچ دا شي چې د دې کتابو جنو دې ډیر علاقه منجو وسدل دا څو مرد مخې بیا راتوې لچ خپل کار ولې شاته پرې استعمال نه مې دې پرې شاخته ما نو بیا راتوه چې هغه کوچنیانه کتابونه چې څنګه ملګر تیار بس نو ول چاپ کړي نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي تیر برخه یعنی اوش په اندازه کې چاپ شوی نو هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي
شه مننه د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څو وخت کار شروع کړی
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړي. لومړی مو دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کښې وه هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخلې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا د څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشتو کښې به زه فکر کوم چې دغه میاشت به هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کښې به دا کار بشپړ شي.
مرحوم صاحب، د کتابونو ټول شمېر څومره دي او څومره تاسو لیکلي او څومره مو ژباړلي دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب به زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کښې یې تقریبا اوه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې را ځي چې په ټولنه کښې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي، دې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومانو لپاره نورې کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی په کښې کښې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي، یو کوچنی نه شي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کښې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کښې په هېڅ سیمه کښې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کښې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یوه ادبي کلمه ده، مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور دغسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه په کښې کښې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسې ځینې په رسنیو کښې هم لیدلي یې، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی، یو ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
ښه، یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامۍ سوي دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډېر خوانا دي. او بل دا الستریشن په اړه چې زه دا خبره کوم، په افغانستان کښې څه چې کتابونه د ماشومانو په اړخ کښې یا د کوچنیانو په اړخ کښې چاپ شوي دي، که چېرې تاسې د هغوی رنګونه وګورئ، د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کښې په دغه اړخ کښې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو ورته انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومانو لپاره په لویدیځ کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي، ستاسو کتابونه یوازې پر مخپاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکښې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی، یعنی زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی، هر صفحه هر پاڼه یې د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې ښول شوې ده، لاندې متن ورته نوشته دی کوچنی.
د دې کتابونو مالي لګښت چا کړی دی؟
د دې مالي لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسې ته دغه نه شي دور کولی، یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز د خوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بایې وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا وارې وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپله سرمایه یعنې کوم میاشتنی معاش دي هغه ما ټوله په دې کښې لګولی دي، نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه دوام ورکولی شم او وکولی شم چې په راتلونکي نور کتابونه، اوس مهال زه پر د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرة المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لس زرو ډالرو په شاوخوا کښې یا څه زیات پنځلس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف را شي، نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه یې خرڅ کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کښې کښېږدي.
مرحوم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کښې به د اکسوس په ټولو نمایندګیانو کښې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګیانو کښې، په کندهار کښې به په کروړ دغه کښې پیدا شي هغه به یې لري، او په ننګرهار کښې مو هم پلان دی چې وایستو. تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نه شته، چون زه هغه د دغه شیانو پر علمي اړخ باندې کار کومه او پر دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دغه اکسوس کتاب فروشي کار کوي، نو دا کېدای شي بیا به د هغو سره موږ تواس وویو چې تاسې ته به بیا لیست درکړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډېر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمره شیدې را اوروي، د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډېر څه بدل کړي دي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسیده چې ډیری خزیوی خو اولاد یې نو. پاچا پورا اتلس کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی. مقدس ورته ودرید او د اولاد د لرلو خواسته وکړه. بلاخره د اور له لمبو یو ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویل، زه ساویتریم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظوري شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولو ګرانې میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتریا ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرگ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شاو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه. ورته ویې ویل، زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې، خو خو ساویتری ورته ویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشه یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولي؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل، تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ، ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وای یا ما، دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ ربل نه وای په کړی باندې له ټټره د بټي ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ ربل نه وای ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل، زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل، ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل، ربل نه وای ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرې نه کړم. یا ما ورته وویل، ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفاً زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل، غوښتنه دې ومنل شوه. او بیرته جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل، ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل، ربن لاوه یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دی ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل، که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل، دا غوښتنه دې هم ومنل شوه. او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید، مخې ور واړوه. ویې ویل، ساویتری زه دې نور له تلو منه کوم. ساویتری ورته وویل، ربل نوه یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بیلیږم. یا ما وویل، شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکومې، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک ربل نوا یما د ستیاون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتری ته وویل اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ هم مسکی هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول ناوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل ناوه یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي وه او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مسې.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخکې هم آزاد شعرونه، سپین شعرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شعرونه، دا چاپ شوي دي. او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د دې خپل شعر په ایسه کې یو څه راته ووایاست.
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. نو که ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی،
یعنی منظوم کلام.
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوی تفاهم د جامعې شعراو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې رابیا باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زامن ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر؟
او ستاسو خپل بل کتاب؟ هم
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما په پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. طبعاً به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعې جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي، په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګې مې
شامل نه دي، ټوله مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني
استاد، شعر هم د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي. څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان به نابود سي، څو یو نئی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوایا په نئی قلم خط لیکئ ستاسو په یادیږي. په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نئی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نئی خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او په رڼا راتئ بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار بیم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي، او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکوي چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان ګل د منځه تللې دي. او نو ځکه دا نه دی، داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې انانې د هغه ښه تاثیرات د وکړو. زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي، ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکوي پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي، د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي.
نظری صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه مو پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده، په شعر کې هم تقسیم ده. داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته ووایو، شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټولو شیانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي. البته لویجیزم سته دی شعر، هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تیراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي، او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوې دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک عربي شعر بولي، څوک امریکایي شعر بولي، ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې وه ټایپست وه، د شاعر به خوښ شوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد چې کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسو په یاد اکثره به نجونې وې. نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالباً ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه در کوم، او دا د شعر د شعر د قحطۍ په کال کې در کوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي، یا څه شعر نشته. یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک دي. دا شاعر لیکلی دی چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. د یوه لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل له لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، ته عجبه خره یې. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او هره پیشه وي، وایي دی د خپلې جامع خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور هغو خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي. دا یوه پیشي بلې پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردان پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاته سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو ښه ډغه خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهار ورځ تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پشکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کوم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنې په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې مې درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه یو وایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان سے ادا کم نو ځکه اول دا شرق میانیت ډیر تلیم او بیا می کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی زبې درته وایم درې بند لري وای زما ستونزه دا ده چې مینه در سره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه را سره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم بیکې لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وای وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي سقوط 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 یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستانداز کیږي. که تاسو د لویدیز شعرونه غواړئ زه به د ژان پل سارتر شعر به درته ووایم. ژان پل سارتر د یوازیوالي دیوال نومیږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازیوال دیوال شي دي چې به درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کیږي ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازیوالي دیوال راچاپیر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړۍ
ډېره لې
په مفهوم خو یو پیږي واضح ده یعنی دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو نه په دې چې ځان لرې کړو بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا چې هم پښتو دي چې ما درته وویل چې هم د پښتنو دپاره دي او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوک وکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه خدای مو خوشحال لره
تشکر وایي یار زنده او صحبت باقي
بیا خبرې پی باندې کوو کورو مدان ډېر عالي شعرونه وو.
تشکر تشکر ژوندی ګرځې
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دشملو وطن تراشا چشملی در تپ سرکلو ترنا دستور راوڑا مقبا وینی دزڑا دشملو وطن تجاشا جی شملی در تک سر کھو ترنا دستور راوڑا مقبا وینی دزڑا
Yeah. Just to go down the moon, we need to stay.